ډاکټرانی او یا مالی مانیسی خو جګړو کلتوري محدودیتونو سیاسي کشمکشیو او وسنی حالت کې مخه ډپ کړی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیږو. په کونړ کې د جلال الله خیریه بنسټ له لوري یو شمېر یتیمانو او بې پرسته ماشومانو ته د زده کړو د زمینې برابرولو په باب مو یو راپور درلود، خو وخت ورته پاتې نه شو. زموږ په سهارنیو خپرونو کې هرومرو اورئ. په افغانستان کې د شپې نه نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د خبرالانو مرکز وای پر روان 1402 لمریز کال کې پایته یوازې 2 ورځې پاتې دي. په افغانستان کې د رسنیو او خبرالانو د ازادۍ وضعیت خراب شوې دي. مرکز د خبريال ملي ورځ په مناسبت نن په یو اعلان کې ویلي، سکه هم په افغانستان کې رسنۍ او خبرالانو د ازادۍ او اساسي حقوقو د ساتلو له نظر له سختو محدودیتونو سره مخامخ او له حقوقو په پراخه پیمانه سرغړونه شوې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزی او ځل بیا د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د نوي تعلیمي کال پیلېدو سره سم د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. ښاغلي کرزی دغه غوښتنه نن یک شنبه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې کړې او ویلي چې د نوي 1403 کال پر رسیدو سره چې یوازې 2 ورځې ورته پاتې دي، نوي تعلیمي کال هم پیلېږي او معمولا د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره د درسونو د پیل ورځې زموږ بچیانو نجونو او هلکانو ته د جشن او د اختر د ورځې په شان وي. خو کرزی زیاتوي، متاسفانه چې درې کاله کېږي دوی دغه جشنونه نه لمانځي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له نړیوالو اندېښنو سره سره به د غزې جنوبي ښار رفح ته پلي ځواکونه ولیږي. په رفح ښار کې د هغو ملکي فلسطینیانو د برخلیک په باب په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې چې په غزې ترڅنګ کې د جګړو له کبله یې دې سیمې ته پناه وړې ده. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دوهمې شل اوریزې لوبې لړۍ روانه ده. نن پچا افغانستان ګټلې وه او توپوهنه یې غوره کړه. اوس د افغانستان کرکټ ټیم په دیر لسم اور کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو واټیا منډې کړې دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت له کمولو سره به د افغانستان د تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشئ موادو ته مخه کړي.
که په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسې بند وي، دا معنا لري چې په اروپا کې به له تریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروین کم شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
عملیات فلاره چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول شي او یو صحیح روغتیایي کم ته بوډان دي.
دا چې نشه ودی پر ځان باور کمزوري کوي او یا یو مخلمن زوړي په دې اړه مول ارواپو متي ولا وزیري سره مرکه کړي.
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمالوي، نو د ده د اعصابو مرکزي قسمتونه تر صدمه لاندې راوړي، نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ارباب صاحب، د بې ځایه مصرفو او میلو ته څه ضرورت دی؟ هغه مزدوري بس ده
یار. رضا جانا، لکه چې پر ما دې د ډیر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایي هیوادونه دا اندېښنه لري چې د کوکنارو د کښت له کمولو سره به په دې هیوادونو کې د افغانستان له تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشئ موادو ته مخه کړي. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز یوه تازه څېړنه ښیي چې د نشه یي موادو مافیایي ډلې د قاچاقو له لارې څخه په استفادې سره په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې جوړه سوې ښیښه اروپایي بازارونو ته رسوي. د دې مرکز پالیسي جوړونکي وایي د افغانستان د کوکنارو په کښت کې کموالی ونه سوای کولی چې په اروپایي هیوادونو کې د نشه یي موادو له امله زیان راکم کړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد مرکز پالیسي جوړونکي په تېر یوه کال کې د نشه یي موادو د بازار وضعیت په کتو سره دې پایلې ته رسېدلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو اروپایي هیوادونه د ګټې پر ځای له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. په هغه غونډه کې چې د دې ګواښونو د څېړنې په اړه جوړه سوې وه، د دې مرکز پالیسي جوړونکو وویل چې اروپایي معتادین به د افغانستان له تاریاکو څخه جوړه سوې شیشې له کموالي سره مخ سي او دې ته به اړ سي چې کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي. په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز مشر الکسی ګوسبیل د تاریاکو د کموالي او کیمیاوي نشه یي موادو د ډیروالي د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړ.
که په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسې بند وي، دا معنا لري چې په اروپا کې به له تاریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروین کم شي. پایله به دا وي لکه 40 کاله مخکې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې چې د نشه یي موادو په بازار کې کوم بدلونونه راغلل. د اروپایي هیوادونو 80% مصرف کوونکي چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ شویو هیروینو معتاد کړي، اوس به کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي.
هغه راپور چې یو میاشت مخکې د دې مرکز لخوا خپور سو پکې راغلی و، که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د تاریاکو قاچاق او له دې تاریاکو څخه د جوړو سوو هیروینو قاچاق نه دی کم سوی. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز موندلی چې د افغانستان ډېری تاریاک پاکستان او ایران ته قاچاق کیږي، هلته هیروین څنګه جوړیږي او بیا د دې دوو هیوادونو د مافیایي ډلو پر لاس اروپا ته قاچاق کیږي. اوس د دې مرکز پالیسي جوړونکي وایي په وروستیو میاشتو کې په ترکیه کې د نشه یي موادو او قاچاقونکو نیول شوي چې د هیروینو قاچاقونکي له همدې لارو څخه هغه شیشه هم اروپا ته قاچاق کوي چې په افغانستان کې تولید سوی وي. د اروپایي ټولنې د عملیاتي پولیسو مشر کترین ریبول وایي مافیایي ډلې توانېدلې چې په نړیوال بازار کې د نشه یي موادو غوښتنه او بازار ته د نشه یي موادو رسول هغسې مدیریت کړي چې دوی غواړي.
criminal groups active in the illicit drugs market they are very
mafiai dali de nashai mawad pa bazar ki deere faale aw zanuna la har halat sara jodawi sika tol haga buhranuna chi mo gulidal laka da corona dawra aw pa afghanistan ki da taliban tahawul په دې ټولو حالتونو کې د نشه یي موادو بازار فعال و. د نشه یي موادو تجارت یو ګټور تجارت دی او آن دا چې مافیایي ډلو د دې کار د دوام لپاره په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دی.
اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي له امله محتاطانه خوشبیني او په دې هیواد کې د شیشې جوړولو او قاچاق په اړه خپله اندېښنه ښیي چې د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلی و د افغانستان د نشه یي موادو له امله نړۍ ته د زیان په پام کې نیولو سره دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې سره ګډې همکاري ته اړتیا لري. د ده په وینا که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو دوه کاله تیر سوي، خو بیا هم نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره لازمه همکاري نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت له کمولو سره به د افغانستان له تاریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي لی بچی مور دی پودر وې پلا دی پودر وې یا مې خور دې زته پودر وې یا دې مېړ پودر وې
پلا په مړ کې نه ومه په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې موږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو غندا سرمایه ما ټول وو خره.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو پروګرام پیل سوی او تر دې مهاله د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته نږدې 100 معتادین وړل سوي دي. د فراه د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې دا پروګرام د فراه له ښار څخه پیل شوی او تر ولسوالیو پورې به وغځیږي. په دې بهیر کې به معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته یوړل سي. راټول شوي معتادین وایي که د نشهیي موادو د خرڅولو مخه ونه نیول سي او دوی ته د کار او مصروفیت زمینه برابره نه شي، له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته به بیرته د نشو په دام کې ونښلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو لومړی پړاو پیل شو او تر دې مهاله 50 معتادین د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته وړل شوي دي. د معتادینو راټولولو په کمپاین کې روغتیایي کارکوونکي لیک لیدل کیږي. ډیری کارکوونکي نظامیان دي چې معتادین نیسي او خپلو موټرونو ته یې وراچوي. د فراه ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان عبدالرحمن بدری ادعا کوي چې په دې بهیر کې به له فراه ښار او ټولو ولسوالیو څخه معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته یوړل شي.
عملیات فلاره چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول شي او یو صحیح روغتیایي کم ته به وړاندې شي. لومړی مو د مرکز څخه عملیات را شروع کړي چې د مرکز څخه روج دي معتادین راټول کو. زموږ عملیات به ولسوالیو ته هم وغځیږي. د ټولو ولسوالیو څخه به روج دي معتادین راټول کو، صحیح او روغتیایي کمپونو ته به ولېږو.
تر کابل او هرات وروسته فراه د افغانستان دریم ولایت دی چې ډیر معتادین پکې اوسیږي. د روغتیایي مرکزونو د تخمینی معلوماتو له مخې د فراه ولایت معتادین زرګونه نفرو ته رسیږي، خو د طالبانو حکومت د دې معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د فراه ولایت د زندان یوه برخه جلا کړې چې یوازې د 500 معتادینو د ساتلو ځای لري. هغه معتادین چې تازه له فراه ښار څخه راټول شوي له یو څخه نیولې بیا تر څلور ځلې درملنه شوې ده، خو د دوی په وینا د نشهیي موادو آزادانه خرڅول او رانیول د دې لامل شوي چې دوی د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد شي. له دې معتادینو څخه یو یې هم حیات الله نومیږي. د ازادۍ راډیو ته وویل
اولین غوښتنه مو دغه ده چې دغه د جامع څخه دغه نابود د مواد مخدر دغه دی چې دغه سرله راټول کړي، هغو ته سخت جزا ورکړي، هغه څوک چې پروشنده دی مخته دا کاروبار کوي. او بل مو دغه دی چې زمینه د کار ورته برابره کړي د زموږ طبقې خلکو ته.
په فراه ولایت کې تازه تر سلو ډیر معتادین خپلو کورنیو ته وسپارل شول. په دوی کې چا 45 ورځې او چا 3 میاشتې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې تیرې کړې وي. ثناء الله چې تازه د فراه ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوی وایي چې د اعتیاد د دورې ډېرې تریخې خاطرې په یاد دي او بیا به نشه ونه کړي.
اوس دغه تصمیم لرو چې بالا به ولاړ خپل کور بچیانو څخه بالا به نه د دې عملو نو دغه سختیانو بدبختیانو کومه ولیدله، بیا به نو انشاءالله د عمل ته به سرونه ونه کړو چې بیرته به ورسو.
فراه او هرات چې له ایران سره ګډه پوله لري د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ډیر معتادین پکې اوسیږي. په دې ولایتونو کې زرګونه هغه معتادین هم اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوي دي. په دوی کې ځینې معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه دي تللي او هم دلته پاتې دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
دا زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشهیي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور به ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان پر ذهن ناوړه اغیز کوي چې په نتیجه کې معتادین پر ځان بې باوره کیږي. خپلې وړتیاوې او مهارتونه ورته ډیر بې ارزښته ښکاري. دوی د ژوند په ځینو مسایلو کې پرېکړې نسي کولای او خپلو هدفونو ته د رسیدلو توان نه لري. دا چې نشه ولې پر ځان باور کمزوری کوي او یا یو مخ له منځه وړي، د نشه په کوم پړاو کې پر ځان باور له منځه ځي، د هغو کسانو نښې نښانې څه دي چې پر خپلو ځانونو بې باوره دي، او څنګه کولای شو چې پر هغو شویو معتادینو کې پر ځان باور بیرته راژوندی کړو، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په ارواپوهنه کې پر ځان باور یا اعتماد څه ته وایي.
اعتماد په نفس درې ډوله دی. یو اعتماد په نفس کاذب یا دروغین ده. هر اعتماد په نفس دی چې انسان په حقیقت کې هیڅ نه لري، اما دا په ذهن کې یو برنامه جوړوي، اما اعتماد په نفس واقع نه لري، ځکه چې د هغه لپاره حل ځل نه کې صرف اعتماد په نفس دی کاذب لري، لکه ځان ته تهوار درمانی کوي یا هم په ذهن کې اوسه ځان ته جوړوي، په حقیقت نسی تبدیلولی. او دوم اعتماد په نفس دی تلقینی دی. هر اعتماد په نفس دی چې ځینې انسانان یو چاته وایي چې ته داسې پیاوړی یې، داسې غښتلی یې، اما په حقیقت کې ده هغه توانایی او استعداد نه لري. او دریم اعتماد په نفس دی حقیقي دی. هغه کسان چې اعتماد په نفس ډېر ضعیف دی، هغې زر معتاد کېدلی سي، ځکه چې په ځان باور نه لري او زر معتاد کېدلی شي.
د نشې په کومه مرحله کې پر ځان د باور احساس له منځه ځي؟
مخدره توکي معمولا د انسان رواني حالاتو سره ډېر تعلق لري. کله چې یو انسان مخدره توکي استعمالوي، نو د ده د اعصابو مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، چې کله د انسان اعصاب رواني تروما وویني، نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي. کله چې انسان رواني ستونزو یا رواني اختلالات سره اخته کیږي، خامخا د انسان باور او اعتماد په نفس ضعیف کیږي. کله سو اختلال یو ځای سي، مجموعه د اختلالاتو سبب د یوې بیماری یا مریضی ګرځي او د انسان باور پر ځان کمیږي. همیشه مخدره توکي پر اعصاب او روان باندې منفی اغیز لري.
نشه یي مواد ولې پر ځان د باور احساس کمزوري او یا له منځه وړي؟
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمال کړي، د ده د اعصاب او مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، نو د ده اعتماد په نفس او باور له منځه ځي. پر ځای به نور کاذب یا دروغین اختلالات جایگزین کیږي، تر څو دا وکولی سي د یو څه مودې لپاره په دروغو باندې مخته لاړ سي، په چل او فریب باندې مخته لاړ سي، او اصلي باور او اعتماد په نفس به لمنځه تلي. هغه کسان چې د سره راکړه ورکې کړي، کره کره په پیږي چې دغه د دې کړنې راکړه ورکړه او کوم افعال کردار چې دي، دا ټول دروغ دي او په حقیقت باندې استواره نه دي.
د هغو کسانو نښې نښانې څه دي چې پر خپلو ځانونو بې باوره دي؟
دغه کسان تل خفه اوسیږي. دومه نښه یې دا ده چې په خپلې فیصلې باندې باور نه لري، له ژوند کولو څخه ډېره کمه توقع لري. کله چې په اجتماع کې راسي یا اجتماعي مسایلو کې خبرې کوي، ځان موبایل یا په نورو وسایلو کې ځان مصروف ساتي. په عام مجلسونو کې چې خلک خبرې کوي، دا پکې خبرې نه کوي. له راتلونکي څخه ډېره ویره لري، او کله چې په مجلسونو کې سي بې دلیله دروغ وایي. کله چې په مفاهمې کې یو چا سره خبرو اترو کې سي، کله چې د خبرو له چالش سره یا له مقاومت سره مخ سي، خپل خبرې نه اوړي او بیرته عذرخواهي کوي.
څنګه کولای شو چې په روغو شویو او معتادینو کې پر ځان د باور احساس بیرته راژوندی کړو؟ په دې برخه کې خپله د معتادینو، د هغوی د کورنیو او د ارواپوهانو مسؤلیتونه څه دي؟
دلته درې مسؤلیتونه دي چې لومړی مسؤلیت د کورنۍ ده. کورنۍ او یا اتیا سلنه اساسي نقش په تداوی د معتادینو کې لري. لکه څنګه چې دغه شخص ته مخکې له مخدره موادو استعمال څخه په کورنۍ چارو کې څنګه ونډه ورکوله، هماسې باید ونډه ورکول سي. دغه معتاد هغسې مریض دی لکه د نورو ناروغانو په شکل باندې، له ده سره باید د کورنۍ چلند ډېر ښه او آرامه ورسره اوسېږي. په ځینو القابو باندې د کورنۍ لخوانه نه باید ورته یاد نسی چې تا مخدره توکی استعمال کړي. کله چې ماشومان او سیګی اولادونه او سیګی د کورنۍ له خوا نه باید ورته ونویسي چې یاد معتاد زو یاد خودري زو. او همیشه د ته ووایې پرون دی چې دا کار کولی سو نن هم هرو مرو کولی سي. دوم مسؤلیت د ارواپوهانو دی. ارواپوهان مکلفیت لري چې تعقیبي یا فالو اپ دی مریضان چې روغ شوي دي، هغه لازم مهارتونه چې په کانسلنګ یا مشورې په جریان کې اخیستي دي معتاد په ځان باندې باید عملي کړي. او ارواپوهان له دغه معتاد څخه پوښتنه وکړي تعقیبي کړي چې کله روغ شوی معتاد له چالشونو سره مخ کېږي ورته رهنمایي وکړي. او درېیمه موضوع، روغ شوی معتاد مسؤلیت دی چې د خپل ځان ته متوجه وسیږي، صرف سره هغه هدف ته رسیږي چې اعتماد په نفس زیات سي.
کله چې څوک نشه خوشې کړي، آیا له لاسه ورکړی باور یې بېرته راژوندی کېږي او که ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
سکره دا لروختونونو سخه رخصتیجی سل پسله هغه باور یا اعتماد په نفس لاست راولی. هغه وقتی کولیسی چه دغه ناروغ لخپل کانسولر سخه پوره مهارتونه لاست راولی و سیگی او پزان تدبیقولو که کوشش وکړي. زینی وقت ارواپوهان داسې حالات سره مخ کېږي چې یو ناروغ خپل ویني چې ډېر اساسي مهارتونه او اعتماد په نفس هم ولري، هغه وخت چې مخدره توکي نه استعمال کړي خي خپل مهارت په کار اچولی سو. اما اوس کوشش کوي چې هغه خپل مهارت وخي، اما مخکې چې صرف سره خپل مهارت کولی سو اوس ممکن 50 یا 60 یا 70 سره خپل مهارت وخي. خود په اساس د تمرین باندې کولی سي چې بیرته خپل هغه اعتماد په نفس او باور لاسته راوړي. خو چې د ارواپوهانو یا کانسلران ورسره مشورې او رهنمایي وسیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې یو شمیر افغان کارګران د خواري او مزدوري لپاره د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته تللي او هلته د خښتو په یوه بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه سړی ډېره ښه ګزاره ورسره کوي. خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول په نشهیي موادو معتاد شوي دي. دا چې دا کارګران څنګه او چا په نشهیي موادو اخته کړل، دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده؟ آبا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزا.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دی دیر ساده سلی خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما وقتل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا حسونه ور حلالوی، کبابونه و دول دول خواله ور تراوده، داخو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقه و لگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي. دا زه او ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه شوم ولا.
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده. کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه. هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
رضا، و رضا،
بلیار باسه.
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارگر در دفتر مخی تر اطول شوی؟ ولی غال مغال جور کرده؟
ارباب صاحب، وای من نور کار نکو.
ولی؟
نه پویگم ارباب صاحب.
ارغا کچه یاو نماینده مراواز سوی چه خبری ورسه رو کم.
سمد ارباب صاحب، ارغاک بکم داره. کارگرانو، ارباب صاحب وای
چې یو نمائنده مرا واسطه وي زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده بلال اکا زموږ نمائنده دی. بلال اکا ورشه.
بلال راځه راځه راشه دلته کښېنه. ښه خبره ده، نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرات پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دي، ټول بې وزنه خلک دي، کورونه او واړه واړه بچي لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې دا ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ، اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یاره رضا جانه ډېر ساده یې، هېچېرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي. زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته ارباب غلام علي وایي.
اوهو، تا کارګران څنګه بېرته راغلي دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بېرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بېرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دی شم، توبه مو کړې توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تېر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مو ټول نهته کار کوو.
بس سمه ده، ورځئ کار مو شروع کړئ.
نه نه لاړم ارباب صاحب.
ورځئ ورځئ.
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کېږي؟ دوی څنګه بېرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نه درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته مېلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ.
څه شی؟ نشه یي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشیان کړل، وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول.
ها ها، عجیبه ده والا.
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګه پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
کشیه وسمانا ور ویلمبه
کتی سکشی او اسمانا ور بلمبے قاسم پزڑ باند جانا نا ور بلمبے قاسم پزڑ باند جانا نا ور بلمبے کتی سکشی او اسمانا ور بلمبے قاسم پزڑ باند جانا نا ور بلمبے قاسم پزڑ باند جانا نا ور بلمبے